کامروی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلې او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دي چې په ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن د خپل باورلیک یو کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په خبر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی دی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د دې هیواد سفارت له دوه نیو ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوی دی. د سویس سفارت د غبرګولي په دیرشمه د اسرایل او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته وتړل شو. د سویس سفارت په عین حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استازولي هم کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت به خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیلو پوځ وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د هیواد په لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایرانی پلاوی حوثی ډلې ویان څو ساعت وروسته په بیان کې وویل چې دې ډلې د توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې په لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړل پر مهال د ډونالد ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تیره جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن دي انحصار پای ته ورسې وکنه. د ماسکو ترمپ ترمنځ د مې میاشتې په وروستۍ کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږ 50 تنه وژل دي. د شټپرس خبري اژانس راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو وو وشتنجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وي. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه د مړي ژوندي حال احوال معلوم نه دی. په کرنوي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمو سیمو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته د وی لوی سیند د اوبو کچا 8 متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنځمې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغان ښځو د غبرګونو سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغان ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغان ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. دا به هم سره واورئ چې د محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبان ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې دا هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
مخالفت لري د دې ټکو لري د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول لري زموږ سره تړلې دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړي دي د رضا نه منلې ده نه رسمي جواب راکړي دي.
ندی سربیرا نړیوالو مسایل ته هم تم کی ګوندر مطالعه وشته ملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. نن د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده، خو په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په دې مراسمو محدودیتونه لګولی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو خبر ورکړی دی. د عاشورا ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمېر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي دي او له ایرانه تازه راستنه شوو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راورو.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمېر دوی تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بېلابېلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سږ کال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیعه ویرکوونکي چې دوی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سږ کال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لسو ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه امامانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سږ کال د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. له ډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کومو جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. دغه راز یې له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څه هم د تیر جمهوري نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقهخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګه کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلازاده رادیو نوري. د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویاندا اداره د ویچه د دوی دارزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي ور سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول عریضه منلې نه ده. نور تفصيل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړی مخالې دې رضای ته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضان نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي د رضې دا نه منلې دا نه رسمي جواب راکړی دي نه پر باندې کار کړی دي دا خبره هم بې ځای ده دای بې ځای ده چې د مور د رضې په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د په باره کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپرنه یې خپره کړې وه ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل سوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد سوی وو چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی وو دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول سوی وو ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورز بوتي د کور څخه د جوړ سره چې کوم وخت دی بیا وی تقریبا نوې شنو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وی او کوم وخت دی بیا وی 15 پر موټر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ول نو هغه نور همکاران بیا ورسره ایلا سو ده په شمول د ډرایور هغه مر ایلا سو دا نور همکاران سره مش خبرې وکړلې ځین راتو ول چې دی د دفتر یو ځای سره کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تک یو څه و د طالبان د خواځ
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا ادعا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیزمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي وو چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیزمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي وو. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس وو او د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینی او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د روسي دغه پریکړه نه هیله او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. ښاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پرېکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هېواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقونو نه سرغړونې وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي وایي د روسیې په څېر د ځواکمنو هېوادونو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پامه وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هېڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هېواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني څو چې د افغانو ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هېوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هېواد نړۍ کې ډېر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هېوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې نجونو درس وایي، نجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته خپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کاله کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایډ کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هېڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستۍ نوې موافقه سایله وایي. له دې سره بعد روسیې پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره بې پلو الوتکې ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپایي متحدانو سره وروستۍ موافقه به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړي. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو دی چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیري چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحدو ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په 2مه د متحدو ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته بلدي وروسته ځینې هغه وسلې چې پخوا یې ورکولې ورنکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ترامپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ټرمپ سره خپل خبرې ګټورې وبللې. هغه هم دا زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکښې کمپنۍ سویفت بیټ سره د ډرون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. ښاغلی زلنسکی وویل چې په دې ډله کې کشفي ډرونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفي ډرونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د ډرونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې یې له اوکراینی انجینیرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډېر تلفات ورکړي او د ډېرو دفاعي لګښتونو له کبله یې اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډېره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
له خبرونو ور اخوا
کاتون یا هغه لند فلمونه چې د ماشومان لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني ودې څه اغېز لري؟ تفصیل له سنکا کرنا په دې راپور کې ورو چې د ماشومانو دا کاتون په غږ پیل کې
راځه جنبانو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځون کې چون په مغه وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکاو یو څه مزده وو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او دا شان هم نه وو، انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغو کې به بیا ما سره لګیا وم، دا شان به مې آنلاین زده کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې دا AI ورته دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي،
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دیر غلی بلکې زیادښت پکې غلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځنه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیاء او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موري زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخواله هم شته، له واقعي ژوند لیرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل، او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ صدق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یکی از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروه. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي. له دې عمله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر مې ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډیرای د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمیر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې یو لکه 220 تر لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورسول شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3450 ماشومانو درملنه شوې، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمیر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نیکنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وزن ډول سپی ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندیدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلی و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندیدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.